بریم هرکلی مو کوم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي میلمه پروګرام درو چې په کې لوي خبريال سره شغېدلی او د هیلو وړانګ ډرام خبرو خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخ کړو خبرونه د طالبانو د حکومت طبي پیشو ته درسیلو د چارو وزارت د کونړ او نورستان په 30 هکتاره ځنګلونو کې د اورلګې دوه خبر ورکړی دی. د دې وزارت د عامه اړیکو د برخې مشره ویان شفیع الله رحیمی پرون یک شنبه رسنیو ته په واسطولې پیغام کې ویلي سره لدی چې دغه اور د مړکې دوه لپاره د دفاع وزارت له امکاناتو استفاده کړي خو تر اوسه په مړکې دوه نه دی بریالی شوی او اور تر اوسه شدت لري. ویل کیږي چې دغه اور د شنبې له شپې راهیسې د پیچ دریا او کامدیش د ولسوالیو په ځنګلونو کې بل شوی دی. ښاغلی رحیمی دغه راز په دغه ویډیوي پیغام کې په هرات، کاپیسا او لغمان ولایتونو کې د لګېدلو اورونو په نتیجه کې چې دلیل یې نه دی بیان شوی د 16 کورونو او د 15 جریبه ځمکې د کښت سوسېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د ډبرو د سکرو په صادراتو کې د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس راپور له مخې د وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د هیواد د صادراتو د ودې او همدارنګه د پانګوالو او سوداګرو د له هڅونې په هدف له افغانستان د صادرېدونکو ډبرو سکرو په صادراتو کې تقریبا 40 ډالر محصول کم شوی دی. د خبر پاڼې له مخې دا پریکړه د خبرګولو په یو ډیر شمه شوي او له هغې رئیس د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د همدې کال په دوبی کې ویلي وو چې د ډبرو سکرو د یو ټن بیه 270 ډالرو ته رسولې ده. د ملګرو ملتونو د یونسکو د فرنګي چارو مشر براندن کاسر بامیان ته په سفر کې ویلي چې د افغانستان په کچه څه باندې 1000 لرغونی او تاریخي سیمې ثبت شوي چې تر ټولو مهمه یې د بامیان سیمه ده. له نوموړي سره په دې سفر کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر مل وو. جاپان د افغانستان د لرغونو عبیداتو د رخولو او ساتلو په برخه کې لوی تمویلونکی ګڼل کیږي. په بامیان کې د بودا لوی مجسمې چې په نړۍ کې بې ساري وي د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې په بمونو والوسول شوې چې د طالبانو دغه اقدام هغه مهال د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی وو. سږ کال وروسته له 2 کلونو چې کورونا وه ډیرو مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. زیارت کوونکي نن په مینا کې راغونډي شي او سبا به عرفات ته ځي. په سږني حج کې د 160 هیوادو اتباعو ګډون کړی دی چې د ټولو بهرنیو او کورنیو زیارت کوونکو شمیر تر 2 میلیونه اوښتی دی. په 2015 کال کې پر کاڼو د شیطانانو د سیمبولونو د ویشتلو پر مهال د بیروبار په ترڅ کې 2300 حاجیانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. سږ کال له افغانستان هم تر 1500 ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په روسیه کې د روسي کړکیچن وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو مشرانو د روسي ځواکونو په وړاندې د کیف د ارغلیزو عملیاتو او په لیتوانیا کې د ناټو له سرمشیز د مخه د خپلو دریځونو د همغږي کولو پر مسلې هم خبرې وکړې. په پام کې ده چې د ناټو دغه سرمشیز د جولای له 11 تر 12 پورې په لیتوانیا کې جوړ شي.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه او پیرزوینې. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې دلاور خان خپلې وړې لور ملالۍ ته خزانه راوړه. زما په اند مور او پلار باید چې د ژوندانه لپایله خپلو ماشومانو ته د پیسو د سپما زده کړه ورکړي او پرې وی پوهوي سودای عادت وګرځي. تاسو کولی شئ چې خپلو ماشومانو ته د هغوی د غوره او ښو کارونو د ترسره کولو له امله لږې پیسې د انعام یا ډالۍ په توګه ورکړئ. سویا د پیسې سپما او ذخیره کړي. که غواړئ چې په ژوندانه کې پرمختګ وکړئ او اقتصاد مو ښه شي نو خپل لګښتونه راکم او سپما مو زیاته کړئ. راشئ او د ډرامې نوې برخه واورو.
وایم شین چای د تورې ګړې ور سره د غنمو نینې غړې پړې
او د چنارګل خبره لکه د شاتو د غړې غړې پړې.
وا وا خیالي کور دې لګاله ډکچا منم به
یار چنارګل په دې کلی کې یو تو یو خالي په ژوند پوهېږي ان خو لکه چې هسې تش کدواني وه.
نه نه تو به ولې تش کدوې سم دم احمد خان مصیبت خان.
چنارګله وای واچوه پاجا دا ماته مصیبت ډېر ښه سره لګېږي.
غلشه خیالي ویښه دې خوب زنګی تم د چنارګل خبرو ته هوا ورکه.
اوا خود وار کوم د موټر ټایر ته چې هوا ورنکه موټر منډه نشي وهلای همداسې چې خبره ته هوا ورنکه په ژوند کې هوا سره خوند هم نه پیدا کیږي.
خیالي ګنا نو دا ځلې ته پنجه کچش پاړه شي
اوملی دې د هوا خبرې مو کولې زما خاپېرې هم په هوا راغلې. زما کوتره وحی چکره د چنارګل پر ژرنده شي لاره وباره. آغه دی آغه دی وی ګوره د ژرنده د بام په سر کې ناسته.
دا خو زما سلام ته راځي پوهېږي چې چنارګل د خیالي ملګری دی د بام په سر د غنمو نه ورته شیندم. خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
از نه چې کوم ګیدړ بیداړې درنه وتښتوي.
دا څه وایې ګیدړ خو کوترې نشي تښتولی.
پیدا کېږي یو نیم ګیدړ چې کلنګي چرګ تښتولی شي کوترې خو ورته نسوارم نه دي.
چناریا زما خوا ته به اشارې نه کوې خوله به د دې خوا نه راکږې که نه بیا دا کږې خولې په سوک سمېږي.
سر ازر چنارگوله چه دیجرانده دی بام پر سر دی کلتر سای لکو ایمات مصیبت دی امدل تا دی مرچو پر سر تناسوی
مخکش. ایمات خانه تی تنگای آوازی پری خوده چه دوی در ناخوار آوان شول.
رکی که لالا بیغم باش بنی آدمان دی بنا خبره خان دی راتا زما دومره اوصله نشتا.
خیر دی اوصله خوی. احمد خانه که دی اجازه وی یو خبره می در سره یادوله.
وای امیده چه دی ویل؟
دا کلیوال لطانه لگه گیله لری ما وی چه زبه در سره یاده کم.
ولی چه خبره ده چه گیله کهی؟ ده چه باخته مو او را چه وله که ده چهشنه غنم می ری بلی دی؟
ندی ده چه باخته او را چه وله او ندی ده چهشنه غنم ری بلی خود ده کلی ده خیر کار چه وی خیر ده ارتا رازه.
چه چی ده خیر کار؟
ګور ته غوسه مه کوه هغه ورځ د سړک جوړول اشر کې دی ته په نیمای کې پټ شوی وي بیا داسې مه کوه.
امید ګله دا وړې خبرې دي دومره اندېښنه مه ورته کوه کلیوال دې له ما نه ګیلې نه کوي.
سنگینه زویا نام خدای دې وي دا خو ډېرې تیږې راوړې دي.
هو مور جانې په ټیکټر کې خو ډېرې تیږې ځایېږي.
سنگینه زویا په لاسو دې برکت شه ښه و چې د کور جوړولو ته د تیږې راوړې د هر کار پیل سخت وي.
هو پلار جانه ما وی چې تیږې به تیارې ځای په ځای کړو چې هوا ښه شي د کور په جوړولو به هم پیل وکړو.
خپل کور مې ډېر ارمان دی سنگینه زویا دا ډېر کلونه په مهاجرت کې په کرایي کور کې اوسېدو په خپل کلي کې خو باید دا دی چې کور ولرو.
انشاءالله چې دا ارمان به دې پوره کړم پلاره یوازې تا او مور مې دعاوې راته کوئ.
زویا د ملایکو په وزرو پټ شي دعا خو به شپه ورځ درته کوو خو یوه خبره به زما منې.
په سترګو به یې منم. کومه خبره مور جانې؟
په کلي کې مو پخوانی کور زړه تنګی و نه یې کوټې سمې وې نه یې انګړ پراخ و د څارویو لپاره خو هېڅ مناسب ځای نه و.
بېغمه اوسه مور جانې دا ځل به ستاسو په دعا ښه لوی کور جوړوو د څارویو لپاره به د اوسېدو له کوټو نه لرې ځای جوړ کړو.
الله دې مرستندویه اوسه سنگینه زویه.
آمین.
نن خو ملالۍ نه ښکاري چې دا څه شوه؟
ملالۍ لکه چې چای راوړي.
هو ویلې چې ورېنداره به مې چای رادم کې زه به یې راوړم.
هغه ده راغله او چای م راوړ.
سنگی لالا چای می راوړ اندل ته کې دم.
نه ملالۍ رازا دلته راوړه.
ښه ده لالا.
ملالۍ لورې په دې تیګو کې ورو ورو راځه چې په خیرې په تیګو کې خوږ نه شي او چای هم درنه توی نه شي.
ښه ده مورې، تیګو ته مې پام دی.
ښه ده شې ملالۍ لورې، چای هم دلته کېږده.
ښه ده پلاره.
اوهو ملالۍ لورې، دا پیالې دې څنګه د رخت په ډوټه پټې کړې دي؟ ویرېدی چې مرغانې درنه ونه تښتوي؟
دا مې له مچانو پټې کړې.
ښه، له مچانو نه؟
هو، هغه ډاکټر چې ویل مچان له یو ځای نه بل ځای ته مکروبونه وړي.
وی جار دې شم، ته مې څومره هوښیاره لورې. راځه سنگینه زویا، تیږې پرېږده چې په ګډه چای وڅښو.
ښه ده مورې. ملالۍ خورې، په نوي کور کې ستا څه فرمایش دی چې څنګه یې جوړ کړو؟
ښه ښکلی جوړ کړی، او زما نانځکو ته به
خو ورته ووایه ولې خاندې؟ ستا نانځکو ته به څه کوي؟
زما نانځکو ته به مړه کوټه جوړوي.
نو نانځکې په کوټه څه کوي؟
وی نانځکې به په کې لوبوم، سندرې به ورته وایم.
امید سویا، دا څه شی پکې جوړوي چې کله په کولنګ ځمکه وهي او کله په بیلچه کار کوي؟
مورې، د ګلونو او ترکاري لپاره دلته د انګړ په دې کونج کې اوځای جوړوم. خو ګوره مورې، یو کار به ته هم کوې.
وایا مور دې جار شه، زه به څه کوم؟
چې کله ترکاري پخوي نو تر پخېدو مخکې به د مالګې په اوبو یا کلورین کې ږدي چې تیتانوس او یا نورې ناروغۍ ترې پیدا نه شي.
ښه، په سترګو دا اسانه خبره ده، دا خو به خود کوم. خو زه یوې بلې خبرې ته ځورېږم.
کومې خبرې ته؟
زویا، اسې نه چې بیا دې لاسونه تڼاکې شي. څو ورځې مخکې دې د سړک جوړولو په اشر کې ډېر کار کړی و، ټول ورغوي دې تڼاکې وو.
کاشکې بیا مې لاسونه تڼاکې شوي وای.
وای زوی جانه، خدای دې نه کوي دا رقم خبرې ولې کوې؟
ته اندېښنه مه کوه، هغه ورځې چې د ورغوي تڼاکې را ټکور کړې اوس مې زړه غواړي چې همیشه مې تڼاکې را ټکوري کې.
ښه، دا خبره ده.
هو مورې، شکر چې تا لرم چې زما د دردونو او تڼاکو درمان کوي.
اوس دې نو لاسونه له کاره سره بلد شوي زویا. دا څومره ده کله لرګي ماتوې کله په ځمکه کې کار کوې، لاسونه دې پکې پاخه شول؟
لاسونه مې خو په کار کې پاخه شول. دعا کوه چې خدای مې ارمانونه لکه مڼې او انار پاخه کړي چې یوه یوه له څانګې راش کوم.
امین زویا، داسې خوږې خبرې دې زده دي چې ما بل وخت نه وی اورېدلې.
د امید مورې، داسې خوږه خبره خو ما هم بل وخت نه و اورېدلې. د امید خبرې ګوړې شکرې څه چې مڼې او انار دي.
د امید پلاره ستړی مې شې.
ژوندی اوسه.
د امید پلاره، کوم اولاد چې د مور او پلار سره مینه لري، د مور او پلار عزت کوي، د هغه اولاد به هر څه کې برکت وي. او پی دې
یار، په دې کې خو هېڅ شک نه لرم.
دومره صفتونه مې نو مه کوی، هسې نه چې وزیر وکم او د توتي غوندې والوزم.
نه زویا، د توتي غوندې به نه الوزي، بیا زنګلو ته درپسې نه شو درتلی. رښتیا زویا، بله خبره مې کوله.
وایا پلاره، څه دې ویل؟
احمد خان ته دې نصیحت وکاو که نه؟
پلاره، نصیحت څه چې نصیحتونه مې ورته وکړل، هغه د چا خبره چې په ډېر نصیحت مې ژبه ګونګۍ شوه.
ښه نو بیا یې ستا نصیحتونه زړه ته ولوېدل که نه؟
څه ووایم، زما خبرې داسې ښې په زړه ونه لګېدې. هغه متل دی چې وایي د سړی اوسپنې خوشې ټکول دي.
ښه، چې داسې ده زه به یې مېرمنې ته ووایم، ګوندې د هغې خبرې پې ولګېږي.
نه نه، پام د امید مورې چې مېرمنې ته یې ونه وایي. همت خان سرتنبه بني ادم دی، مېرمنې ته به په غوسه شي او په کور کې به یې خوشې خفګان جوړ شي.
یاره چنارګل او احمد خانه، زه خو وایم همدغه تیګه به سمه وي.
بس نو چنارګله، تیګه ګزاره کړه چې زور دې معلوم شي. هغه ستا خبره د ژرندې د مزد د غنمو نینې خو دې ډېرې خوړلې دي.
نه نه، اول دې خیالي ګل ګزاره کړي.
سمه ده، تراکه زوی لوی کې ډېره درنده ده.
د خیالي د تیګې د لګېدو ځای مې په نښه کړه. اوس نو چنارګله، ستا وار دی.
صبر چې تیګه را واخلم. گورا نو گور دے لگالے ڈاکچا
چنار گولا تانو کو خیالی لے رے گزارا کڑا کانا
خود بھائی لڑی گزارا بھی زورا ہو رہا تو کوتر وہاں گئی کوڑے لی دی دو
راکا اس نو زمانو بات دے
شکم
راگ آئے
یارانو مارانو سنگ تھرا خان دے یاران ماران پریتا پوریتی آشوک داتی کا گزارا کا
تصور سلمان بخش ہوتا کی دم
سے
یار آشوکا وہ تو شرما بولم دو مترا تر چنار گولم شاتا پاتے
وہ خیالی در تخو آئی نم دے آشوک دے آزور دے تپوسم نو
خدا سابا خواسابا دے کھولنگی چرگانو غلا
نا آشوکا تو اس پرکتیا پچھا آشوک وے کہ آسی دی دانم آوائی خیل ہے
تو پتا ہے چا
ماہی والے چن مخ پکلی کے داسی چوک نہ پریک دو چنو میں لو یا کھلا پسا نہیں کئی خو گوردہ پکے نہیں ہوئی
آشوکا خیر دے ورتا ہوا یا چکو ما آشوکی دے کڑی وی خیالی تا ایسا وامار کا کنا
ما میں زورا وائی وائم دو دوارو پا آشوکی بیم ندا کڑی
نا نا دا خبری نشتا وائم خب ریمان آشوکی کڑی دا خوصا چی زان تیر باسی
یہ یو چا ویل چې د کوی قاف په کومې خاطرې ما یادو مایدا مایدا ډول بای ورتا واکه بیا کوم دی ور پسې راغلای وو د دی ولډارا د خوشحال خیل کلی تر وتختی ده
یار وای کریکتا داسې وی بیا خو دا شکنو مبارک شه
وای مبارک مبارک
مبارک
نه مبارک دے تاسے او دے دا عاشق دا سلمانے بکس
کور دے دا غلی ڈاکشا چیر تا لارے وہ درے گا
ہلے ہے ہلے را ڈوچے کنی والا را ڈوچے ہے
ہلے ماتا مزی ماتا راو دا گا مائتا تا سی دا عاشق ڈول تا چارا نے دے نکو
اے تا تا ہم دا عاشق نو بنا خلی خیالی او عاشق ختم شو عاشق ترائی تم شو عاشق مر شو
تو کو مل نہیں دا تو عاشق اسوان دے اسوان دے دا دے بس دور گلن بے شاباش آتا نقب پتی ونی سا چیز وانانا تر وکی
ہمتا مصیبت ہے تا تا ویام اے دے کھلنگی چھرگانو غلا زستا سوا تر لپارا دول نو آم
نو بیادے چھتا پارا دول وہی
زماغ پن بخصت دے چیاوزا ٹھول کریوار را ٹھول شی یا با تم پی خبر شی ہو
احمد خانا دے آشد پا خبر پسی مگر سا را زخ پلا تاڑ دی کوا
اے وائم چی سما دی نور غد دا تا تنو نکے
اے تچے کے بوا ستا ڈول تا منگ لگا ڈی گو منگا تشی بے ڈول لگا ڈی گو ستا ہے پکے چکار رے
اے ہے تاوشا دغس احمد خانا وائم ممر آشد کا گودی جی وائم بخو کے گپ دیکھ رام بیتا جی ڈول اے ہے تاوشا
خبر
ملک صاحب قربان او بل ده کوترو منگره ده او بل ده جرنده گیدر ده تو ای دوا دره
یار عاشقا پا یاو دوا و دره ده سپونشوم ده کلنگی چرگانو غالی چوک ده ده کوترو منگره کم یاو ده او ده جرنده گیدر بیا چوک یاده وی والکا
ملک صاحب قربان ده سب ده کلنگی چرگانو غال خو دقا مصیبت ده مصیبت ده
خا او ده کوترو منگره بیا چوک شو
د کوثر منګرای ته پختنه او بدبخته او د ژوند دی ګیدر چنار بل
خنو دوی ته څه وای ولې دې ازروی والکا
ملک سه بلاده وکړه خپل نوم را باندې سرور ګرځولې ده د عاشق په نوم رشخان وچی رشخان
دوی ته به مونږ نصیحت وکړو چې تا و نه زوروي خدا نه غره دی ولې ډنګوله
ملک سه حضرت خاره ته دې کلی ملک زما هر زواورا
خو وایا غوګ می دی
ملک سه قربان دسم زل دیر ورس عاشق نه يم ما ته شاله ونګیل وایا نور به ټول ما ته شاله ونګیل وایا وا به ریدال
سما دا عاشق نه شاله ونګین به دی بولو خو یو کار به تم کوي
ملک سه وایا څه وکم درته
یو ډول به بیا وای او ټول کلیوال برا ټول کی
دسته لپاره ملک سه
ورته به وای چې ډاکټر خالد رضی او کلیوالو ته د دوی د ښه صحت په باره کې ګټورې خبرې کوي
په سترګو ډول به خود وهم خو یو کار به تاسو کوئ چې عاشق شالونګین شو
سمه ده دا د زیم وایم چې عاشق شالونګین شو
ای وکلی والو شور مکوی د ډاکټر صاحب خالد خبرو ته غوږ کیدی
کلی والو زمونږ هله دادا چې وطنوال مو روغ جوړ وی د مرزونو علاج وشي او صحیح لار خوونه ورته وشي
ډاکټر صاحب خالد وای غنم خبره دې منم بالکل انداز ده مونږ سا خبرو ته تګیو چې د ډول غږ مو واورې ده درته راټول شو
چنار ګل احمد رېګا په خپل ځای کې کینا د ډاکټر صاحب خبرو ته غوږ شه
نن زموږ د ټیم یو خزینه کارکونکي هم دلته د خوشحال خیلو کلی ته راغلی ده چې ښځو او نجونو ته صحیح مشورې ورکړي
ډیر ښه خدای دې تاسو ته اجر درکړي ډاکټر صاحب زموږ ستا مریض یم ته ما وګوره چې اوس څنګه یم
حاجي صاحب شیرینا تا خو د زړه حمله تېره کړې ده همدا دوا بخورې درانه کارونه به نه کوې له مالګې او غوړیو نه به ځان ساتې
ډاکټر صاحب اوس خو ځان راته ښه ښکارېږي چې دا د زیړو غوړیو د خوړلو اجازه دې راکړی وای نو ښه به
حاجي صاحب ته له ځان سره ظلم مه کوه زیړ غوړي د زړه مرض ته زهر دي زهر
ډاکټر صاحب د زیړو غوړیو اجازه ورته ورکه حاجي صاحب ته ما د ژرندې د مزد د غنمو یو من قدر نینې ورکړی دي هغه چې خوري روغ جوړ به ګرځي
چینار ګله ستای کور ودان خونی نی خیالی گل پا کوتر او خوڑلی
خیر ده یو من ده غنمونی نیبا نوریم دارودم زخود زمر نیم
وچنار گلا
چه وای کاکا خوشحالا
خلی تا کلوب وچوا چه داکتر سب کلیوالو تا خبری وکی پا مرزونو او ده مرزونو پا علاجی و پوهوی
خدا داده خلی تا می کلوب وچوا کاکا خوشحالا کلی هم ته د واسکټ پر جیب کې کېد
ښا ډاکټر صاحب په دې مو په هوا چې دا زموږ په کلی کې وخت په وخت مریضی وي چې دا به څه وجه وي
کاکا خوشاله د انساني ژوند سره تکلیفونه او مریضی وي خو مونږ او تاسو باید د ځان ساتنه وکړو که خدای مکه مریضان کیږو زر د ځان علاج وکړو
نو ډاکټر صاحب ته څه وایې چې موږ به له مرضونو څنګه ځان نه وساتو
کاکا خوشاله تاسو خود شمس له ناروغۍ خبر یاست چې په ناپاکو ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه هم څکلې وې نو ځکه خو یو دم ناروغ شو
او بالکل همداسې وه
حاجي صاحب که موږ پاکۍ او صفایي ته پام وکړو که پاک خواړه او پاکې اوبه وڅکو د خوړلو لوښي مو پاک وي د اوسېدو ځای مو صفا وي خپل ځانونه او کالي پاک وساتو کېدای شي چې له ډېرو مرضونو نه ځان وساتو
ډاکټر صاحب زموږ د ژرندې اوبه چې د ژرندې په څرخم لګېږي هغه خو به ډېرې پاکې وي که څنګه
چنار ګله که ستاسو د ژرندې اوبه له بر سر نه ناپاکې او خړې وي که زر ځله هم د ژرندې په څرخ ولګېږي بیا هم نه پاکېږي
ډاکټر صاحب یوه پوښتنه مې کوله اجازه خو به وي
وایه چنار ګله اجازه ده
اسې ما ویل حاجي صاحب شیرین ته به زیر غوړی خوی که زما د غنمو نینه
حاجی شیرین د زړه مریض دی زیر غوړی ورته هیڅ خنه دی او هو رښتیا یو بل ضروری خبر هم واوري کله چې د واکسین ټیمونه ستاسو کلی کور ته راځي نو خپل واړه ماشومان خامخا واکسین کوي
یار ډاکټر صاحب اسه د جار شم دا خود ډیره ښه خبره وکړه ساده ټولې خبرې ښه کلکه مانم
د ډاکټر صاحب خالد د کور ودانوي چې زموږ د مریضانو علاج کوي او موږ ته ښې لارې چارې ښیي.
بله خبره مې دا کوله چې د خپل کلي کور شاوخوا ډنډونه ډک کړي، هم به د خوسا اوبو له بوی نه خلاصي او هم به له مرضونو نه. هوا په ګرمېدو ده او دا ډنډونه د مکروبونو کورونه دي. کورونه
والا که غونچه ګوله د سودا پنډ دي په شا ده او خادي خواګوري څه دې ور کړي دي؟
شاغا څه مې نه دي ور کړي. تو ساس فیروز موټر چیرته دی؟ کلی ته روان یم.
غونچه ګوله لکه چې سترګې دې په جیب کې اچولې دي، سپین باز د مخامخ ولاړ دی، هله ورخیږه چې هوا کیږي.
کور ته والا هغه ده وبلیده.
شاغا څنګه شو موټر ډک شو کنه؟
استاد فیروزا بس ډکې وبوله، دا یو غونچه ګل کم و چې دا ورپورته شي له خیر الو زوایې. ورخیږه غونچه ګوله
ته صبر، دا پنډ را نه واخله چې درنه ونهلوېږي. ګوره بنګړي پکې دي، مات به شي.
بنګړي دې ستا د سر صدقه شي، د ځان غم دې کوه چې ته مات نه شي.
چې بنګړي او نور د سودا شیان مې مات شي، داسې وبوله چې غونچه ګل مات شو. سهار د خوشحال خیلو کلی کې دغه ډنګه وله چې خبره بس وه.
نه خبر
نه زه نو څه خبر یم.
ته نو د پیل په غوا کې ویده یې. خبره دا وه چې عاشق خپل نوم بدل
کړ. یا په دې خو زم نه یم خبر، نو بل نوم یې په ځان کېښوده.
او عاشق اوس شالونګین شو. شالونګین غونچه ګوله که زما منې یو کار وکړه.
وایه څه وکړم؟
ته چې سودا خرڅوي غږ کوه چې واخلې شالونګین بنګړي، واخلې واخلې شالونګین رانج، واخلې واخلې شالونګین ورېښم.
غلا شالکه خوش کړې ته مه کوه، د چا په نوم رشخاند وهل ډېره بده خبره ده.
بیبی ما دینه تروری که په دې خزو لږ وکی چې شور دی نه کوي، نو په خبره به سره پوه شو.
وا خزو وانجو نو آرام شي، شور غلی کوي چې پرزانه زمونږ او تاسو لپاره لکلینیک نه راغلې ده.
زما غږ خو اوری؟ زمونږ صحیح ټیم ماته وویل چې زه کلي ته راشم او تاسو ته د مور او د ماشوم د ښې ساتنې لارې چارې وښایم.
پرزانې تروری ما ته داسې دارو راکړه چې زر ځوان شم.
چې زر ځوان شي؟
هو، چې د مور او پلار خدمت وکړم.
ته هلته کښېنه، زه د مور او د ماشوم د ښې ساتنې په باره کې خبرې کوم.
خو زه هم ماشوم یم.
زه هغه ماشومان یادوم چې یا د مور په ګېډه کې دي یا نوي زیږېدلي دي.
واشم سبچو هلته غلی کښېنه، فرزانه خبرو ته پرېږده چې د کلي ښځې د ځان او د ماشوم په ښه ساتنه وپوهوي.
هغه د ونې شاته څوک پټه ده؟
ته صبر چې زه یې وګورم.
وی دا خو نسرین ترور ده. نسرین ترور؟ وا نسرین ترورې
څه وایې شبنم؟
خاله نسرین غږ مې اورې؟
او اورم، بالکل اورم.
بس چې غږ مې اورې نو د نورو ښځو تر څنګ کښېنه، د ونې له شا راپاڅه.
خیر دی خاله نسرین، راپاڅه، ته خدایامې دا خبرې تا ته لا ښې دي.
ښځه بیا به درشمه.
ښه فرزانې ګلې، یو امیدواره مور دې څه وکړي چې هم خپله په تن روغه وي او هم یې په ګېډه کې ماشوم روغ وي.
خو خوراک دې کوي، ډېر آرام دې کوي، د کور کار دې په داسې اندازه کوي چې ډېره پکې نه ستړې کېږي، درانه شیان دې نه پورته کوي. دومره دې ودرېږي هم نه چې په ودرېدو ستړې شي، او دومره دې کینی هم نه چې په ناسته دې ستړې شي.
فرزانې خورې، دا ښه خوراک یې لکه څه شی؟
ښه خوراکونه لکه غوښې، د مای غوښې، شیدې، مستې، هګۍ، سابه، دال او میوې، دا ټول خو خوراکونه دي.
فرزانې یوه خبره ده چې امیدواره مور ډېر زر زر وږې کېږي، دا دې څه وکړي؟
آفرین شبنم، دا دې ډېره ښه پوښتنه وکړه. امیدواره او دوه ځوانه مور لکه دوه تنه داسې ده. امیدواره مور باید په ورځ کې څو ځله ښه خواړه وخوري، چم پخپله تندرسته وی او همه ده گیده ماشوم روغ و جوړ وی.
چه ماشوم پیدا شی مور ده ماشوم سنگه و ساتی؟
ده دیره خپخته نده زینه مینده ده اول ورزی شده چه ورگه یکن ورته وای ماشومانو تینه ورکوی. اخو گوره ده مور ورگه ماشوم تا دیره گتل دی.
زینه خلق خو ماشوم تا پودری شده هم ورکوی.
ماشوم تا دی مور دو شدو پشان بله هیچ شای گتا نلری. یوا مور دی ترشپاگو میاشتو روستا خپل ماشوم تا دی شدو ترسنگ نرم خوارم ورکی. لکه چه پتاسو ناوخت دی. نور خبری با بیاسره کوو.
درنو دوستانو تاسو واوری دل چه داکتر خالد کلی تراغلی و او زما و سیدون کتایی دی خیر اختیا او لناروغیونا دی زن ساتن پا برخه که غوره مشوری ورکلی. د ډاکټر خالد له خبرو معلومه شو چې له ناروغیو نه د ځان ساتنې غوره لار پاکوالی او نظافت دی. تر بیا مو روغتیا په برخه، خپل ځان او چاپېریال مو پاک وساتئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
آزادی میلمه
دا آزادی رادیو دا آزادی میلمه اوریدونکو ستړي مشه هیله ده چې تاسو به راتاره غو جوړی است. دا آزادی میلمه په بل پروگرام کې زفری د سیال ساسي قربانې نن په خبرونه کې را سره د افغانستان په جنوب کې یو خبريال میلمه دی. کمال الدین صفان نن په پروګرام کې سره ملمه ده. یو د پروګرام په جریان کې به له دوی نه د دوی د ژوند په اړه او همدارنګه د افغانستان په جنوب کې د خبریالۍ د کار او هلته د ژوند او د میرمنو د وضعیت په اړه هم ورنه وپوښتو. صفان صاحب تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې کمال الدین صفان څوک ده، چیرته پیدایښت شوی دی او زده کړې په کوم ځای کې پیل کړی دی؟
ډېره مننه خوشحاله اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زده کړې مې خپل کورنۍ کې د ورور څخه پیل کړې دي. بیا هغه وخت ډېر حالات ګډوډ وه، هلته ښوونځی نه و، مکتب نه و. بیا 1415 کال و چې زه بیا مرکز کندهار ته راغلم. سید جمال الدین افغان لیسه کې مې داخله واخیستل. هلته مې تر دوهمه صنفه پورې درس وایه. بیا وروسته بېرته لاړم میرویس نیکه لیسې ته. هلته پنځم صنف کې شامل شولم، ځکه زما سن هم دا تقاضا کوله او زما لیک لوستل و لیکل هم د همداسې و. بیا د هماغه څخه بیا دوه کلونه مې پرله د دوه سنفونو ارتقام امتحان ورکړ. هلته مې بیا په 1995 کال کې ښوونځی خلاص کړ، لیسه مې خلاصه کړ. بیا کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي ته کامیاب شوم او بالاخره په 2021 کال په وروستي وختونو کې کوم چې زموږ د زده کړو بهیر کرونا رخصتي او دغه ترڅنګ د ولسواکۍ د نظام د سپکېدو سره دا هم بېرته کنی شو. خو بالاخره د 2021 کال په وروستۍ میاشت کې کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي څخه فارغ شوم.
چپان صاحب، څو کلن وی چې په کندهار کې ګډوډي وه او تاسو نشئ کولی چې هلته ښوونځي ته لاړ شئ، او کله چې بیا ښوونځی مو پیل کړ عمره مو څومره وه؟
ډېره مننه خیر اوسئ. زما عمر چون اوس 18 کاله دی او هغه وخت ما هلته ښوونځی پیل کړ. زما عمر 10 کاله و دومره و چې ما هلته خپل په ورو باندې درسونه ویل. بیا بېرته ښار ته راغلو. دغه 10-12 کلن وم چې ما درسونه ویل.
دا چې تاسې په 10 کلنۍ کې ښوونځی پیل کړی، حتماً هلته چې نور ماشومان و، ستاسې همسنه، ستاسې همزولي، دوی به هم ښوونځي ته له تګه محرومه وو؟
بله، هغوی اوس هم متاسفانه هغوی هم اوس هم محرومه دي. او حتی هغوی په داسې یوه ساحه کې ژوند کوي چون زه دا اوس هم تللی وم، دغه نن راورسېدم هلته. هغوی هېڅ شی هم اوس هم نه لري، د ژوند هېڅ ډول امکانات نه لري. خوږ سړک نه لري، مکتب نه لري، کلینیک نه لري، اوبه نه لري، بېخي یو ستونزمن ژوند لري. نو واقعا هم هغه هلته چې اوس کوم ماشومان سه تنکي ځوانان سه یا د دې یا مخکې چې وه دا ټول هماغه دربدر ژوند دی، هماغه چې خاکپسره خلک دی، تر اوسه پورې د ژوند امکانات نشته ورته. نور شام هلته ډېر ماشومان شته، بیخي ډېر ماشومان، خو متاسفانه هېڅ ډول زده کړو ته لیک ته لوست لاسرسی نه لري.
څپان صاحب، دغه ماشومان چې لیک لوست لاسرسی نه لري، که څه هم د کندهار نوم چې کله اورېدل کېږي، داسې تصویر د خلکو ذهن ته راځي چې ځوانان به تکړه تکړه، قوي قوي او جګ جګ اوسي. البته دا زما برداشت دی. دا ښه ځوانان خی بیا څه کوي چې دا لویږي، ښوونځی نه وي، دوی دا زده کړې څنګه کوي، په څه کاروبار بیا مصروف وي؟
ډېر مننه. د شام قدر خلک هم پکې شته چې هغوی ډېر ښه زده کړې لري، ډېر معیاري رزلټ ځینې ډېر داسو ټولنه ده، څه باندې ټولنیز ژوند دی. بس ډېر برخه چون د کندهار یو زراعتي ولایت، ډېر برخه ټول په زراعت او په مهاري بوخت، په خاص ډول د ولسوالیو خلک بیا په خاص ډول د لیرو پرتو ولسوالیو خلک هغوی په زراعت باندې ډېر برخه بوخت دي. خو متاسفانه په دغو وروستیو کلونو کې د دوی زراعت هم ډېر خراب شوی دی، ځکه دی وبنه لري کوهیان چې کینی برمی چې کاسې یا کاریزونه چې وه مخکنی ټول وڅېړي د نوبي چون دا برخه چې ډېر فعال چې بزګری و د مالداری و دا برخه کار کوي. ولې نور په مجموع کې د کندهار ځوانان مخصوص هم د ډېرو په حال کې دی، او په دغه تیر شلو کلونو کې حدا کندومره یو سفر مسایق شوی د څوک تصور کې چې ځوانان یو سر وزلسی دی په ټولنه کې ستا د ټولنې د نورو خلکو لپاره یو څه کولی. نو دلته زه ډېر ځوانان پېژنم چې هغه ډېر قدر قدر خلک دي، نمرې یې پوره کړي، پوهنتونونه یې ویلي دي. نو هغوی چې دغسې پوهنتونونه یې ویلي دي، درسونه یې ویلي دي، ماسترۍ یې کړي، او ځینې دغه موستاتو کې اخته دي، ځینې په شخصي کاروبارونو اخته دي، ځینې نور په خپلو عادي کاروبارونو باندې مصروف دي. نو ځینې چې په مسلکي برخه کې روزل شوي لکه طبي انجینري او نور، چې هغه هم خپلو برخو کې اخته دي.
سپانس بیرته به ستاسې ژوند ته راشو. کله چې په لومړۍ ورځ ښوونځي ته لاړې، چا وړی وې ښوونځي ته، او هغې ورځ نه دې کومه خاطره په یاد ده؟
ډېره مننه. زه په لومړي ځل موږ چې کله د ولسوالۍ څخه لاکده کېدلو ښار ته، دغه ژوند ډېر جالبي، ځکه د ولسوالۍ خلک او بیا د ښار خلک ډېر متفاوت ژوند لري، ډېر متفاوت حالات پکې راځي. نو دا خپله چې موږ دلته راغلو، هغه لومړي وختونو کې ډېر سخت ذلت و، ډېر سخت هغه سان و، ځکه هغه موږ خپل شین باز پټی دا شام فریس و، بیا راغلو ښار ته. دلته ښار کې یو بل ډول هوا، یو بل ډول چاپېریال. نو بیا هغه وختونه موږ پنځه ورونه و، بیا پنځه سره موږ زما بل مشر ورور بیا هغه بوتلو، بیا ښوونځي شامل کړو، زما یو سجنه استاد وه، استاد ژوندي لري. نو هغوی درس موږ ته وایه، بیا ځینې پوښتنې چې به یې کولې هغوی کې به موږ زه چون په خپلو ورونو کې مشر هم هم، هغوی به زما څخه چې کوم پوښتنې کولې موږ ته ورونو څخه، هغوی به بیا ویل چې ماشاءالله تاسو ډېر لایق استئ، دا استعداد یاست، او تاسو کولی شئ چې ډېر ښه زده کړې وکړي، یعنې تشویقولو به. نو هغه وخت مې رایادېږي. نو دغسې یو پروسه وه.
تاسو خپله کوم مضمون کې تکړه وئ په ښوونځي کې، او ښې نمرې دې په کوم مضمون کې اخیستلې؟
زه خپله د ټولنیزو موضوعاتو سره ډېر علاقه لرم، او تقریبا اووه کلونه کېږي چې زه په یوه لیسه کې د تاریخ مضمون تدریسوم. هم د افغانستان د تاریخ مضمون، چون ستا په د لوړو صنفونو کې په دولسم صنف کې او نهم صنفونو کې د افغانستان معاصر تاریخ دی، او دغسې نورو ټولګیو کې هم ستا. نو زه خپله په یوه ښوونځي کې په یوه لیسه کې دلته مرکز کې کله چې زه فارغ شوم، بیا دغه لیسې امیر غوښتنه وه چې ته باید دلته تدریس هم وکړې، ته باید راشې. بیا خوشبختانه چې ما امتحان پروسه کې چې ګډون وکړې، هغه کې ما اتیا نمرې وړلې د سلو څخه، بیا کامیابه چې شوم، بیا کوډ یا بس بی راته راکړي چې ته کوم ځای ته چې کامیابه شوی، هغه ځای ته باید دلته تبدیلي راوړې. نو بیا مې تبدیلي ورته راوړه. اوس زه خپل په ټولنیزو موضوعاتو کې تکړه نه یم خو هغه خپل وخت کوم یا اوس د دې سره یم هلته دغه تدریس کوم.
دا د کندهار او زابل او په ټوله کې هلمند او دغه سویل زون نوم چې کله اورېدل کېږي داسې نه یوازې افغانانو ته بلکې کېدای شي زیاتره خلکو ته دغه ځای داسې یو ځای و چې دوی هیله ولري ورشي. تاسې څومره د دغې سیمې د تاریخ په اړه باندې دغې ضد خلکو په اړه باندې او همدارنګه دا چې هلته دغه شلو کلونو کې جګړه وه هغې وړاندې هم دغه ځای امن نه و څه مو لیکلي دي خپله که نه؟
ډېره مننه. کندهار کله چې د افغانستان نوم یادېږي کندهار ډېر پکې خاص یادېږي او دغه جغرافیه کې ډېر مهم ځای لري او زه باور یم چې د افغانستان ټولو خلکو ته دغه سیمه ډېره په زړه پورې ده او کندهار ډېر په زړه پورې ولایت هم ډېر شته دی چونکه په تېرو وختونو کې دا د داسې یو مرکز و چې له بده مرګه د جګړو راپورونه یې ډېر و د کندهار اقرابو څخه د روزګان څخه هلمند څخه زابل څخه وسلام نمروز څخه نو په دا برخه کې چون دغه فکرونه دغه ذهنیت داسې منفي جوړ شوی و خو داسې هم دلته هم جګړه تېره شوې ده او خلک یې ډېر نرم خویه ډېر آرام ډېر مهربانه خلک دي او ډېر وطن پرست خلک پکې شته بیخي ډېر وطن پرست خلک پکې شته او خپله د کندهار د ولسوالیو خلک چې دي ډېر مینهناک دي په خاص ډول دغه بزګرانو ته چې کله چې دغه میله یا کوم سیلاني کسان دي د کندهار ولسوالیو ته هغوی چې بیا راځي ډېر ډېر ښه فکر ورسره یي نو کندهار په مجموع تاریخي ځایونه هم لري خپله منډیګک چې هغه د افغانستان 5000 کلن تاریخ دغه منډیګک چې کوم اساس دي داسې د دې څخه ثبوت دی خپل چلزمي چې ستا یا په هلمند کې چې بوس کلاسته یا به نور د احمد شاه بابا زیارت چې ستا یا د میرویس نیکه زیارت چې ستا چې هغه په افغانستان په تاریخ کې ځانګړی فصل لري د هغوی په اړه چې کوم څه شته نو دلته تاریخي ځایونه هم شته دي د سیل لپاره خپله د کندهار دوه مشهور ولسوالۍ شته چې هغوی ډېر انار لري ارغستان ارغنداب یا شاولکوټ ډېر ښه انځر لري یا ژړې و میوان دودا سیمې چې ډېر ښه انګور لري یا دامان چې ډېر ښه فالزونه کې خټکی کوي نو دې برخه کې خو موږ همیشه لیکل کوو همیشه دغه وایو.
ډېر مننه کور ودان سپان صاحب حتمن ستاسو لیکنه هغه کسان چې غواړي دغه سیمه وګوري یا غواړي چې په اړه معلومات ترلاسه کړي حتمن به ورنه استفاده کوي. که په دې راته وایي چې کله چې تاسو د کانکور امتحان ورکوه علاقه محمد اجتماعي مسایلو سره او تاریخ مو ډېر لوسته څنګه مو زړه وکړي چې ژورنالیزم انتخاب کړي؟ ډېر مننه خیر اوسه
چې نور په دا برخه کې ما غوښتل علاقه مې و زړه مې وچکار وکړم زما خپله د دې څخه مخکې چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم ما اداره پوهنځی او ما اداره او پالیسي پوهنځی یو کال وویله خو کله چې مې یو کال وویله هېڅ مې زړه نه و چې زه دغه نور په مخ باندې بوزم بیا هماغه و چې ما بیا کانکور امتحان ورکړ خوشبختانه دغه هیله چې زما و چې زه باید ژورنالیزم پوهنځی ووایم هغه پوره شوه زه ژورنالیزم پوهنځي ته کامیاب هم شوم ومېویله هم او دلته محلي رسنیو کې مې هم کار وکړ خو متاسفانه د شرایط دغه حالات هغه وخت هم ستاسو ځکه جنګي حالات و هغه وخت هم د دې لپاره چې ته د ولسونو غږ ورسې د ولسونو پوښتنې ورسې کله چې ته ولسوالۍ ته ځې هلته چې د خلکو حالات وینې ډېر په یو بد حالت کې ژوند لري یعنی کله چې دوی د ژوند اسانتیاوې نه لري حد اقل یو کوچنی کلینیک یو فوخ سړک یو ښوونځی دا هېڅ هم نه لري دا ستا زړه ورباندې خوځېږي نو هغه وخت کوم شرایط سخت و خو دومره ډېر نه وه کله چې بیا نظام واوسي په ټوله کې دغه ټولنیز علوم هغه څه حقوقي برخه ده حقوقو ښوونځي دی یا مثلا ژورنالیزم دی یا ورته نور ټولنیز علوم دي له بده مرګه په دوو کې د خلکو هغه هیلې هغه غوښتنې هغه د دې چې کوم امیدونه وه هغه شکستې دي تر ډېره پورې یوازې په ډېر هغه مهمو مسلکي برخو چې هغه بیخي یوازې تفصیل پورې محدود شوی دي نور هغه انجینري هغه اقتصاد کمپیوټر ساینس بېرته له اوس ځوانان زړه نه ښه کوي زما هیله دا ده چې ځوانان باید له بحران څخه استفاده وکړي ځکه په بحرانونو کې ګټه هم کېږي یوازې دا نه دي چې بحران تاوان راولي نو څوک باید ناهیلې نه شي ناهیلي ونه کړي مزال وي چې دا ژوند دې لوړې ژورې فکر راځي باید خپل هدف چې ټاکلی وي دغه لپاره موخې او په یو کې ټای کې ورسېږي نو هغه وخت هم حالات ډېر سخت وه، خو اوس راځه ډېر سختي وي په دغه برخه کې. ما بیخي همدغه مطلب پرې ایښی دی، بیخي مې کله سکوت کړی دی، ما هېڅ کار پکې نه دی، ځکه کار کول پکې سخت دی. نو سخت کار چې دی بیا باید ته هغه هیلې چې دی هغه کوم هدف چې دی ټاکلی دی سره بسان کې باید ته یو بل هدف هم وټاکې، د هغه لپاره بیا خپل ژوند کې مبارزه وکړې. نو چون اوس ما پر خپل شخصي ژوند باندې، شخصي کاروبار باندې، عادي ژوند باندې دی باندې ډېره تکیه کړی ده. نو ځوانان باید د زده کړې وکړي، اوسنی هغه دور دی چې کمپیوټري پروګرامونه او دغه دي چې ځوانان ته ډېر څه ورکولی شي په ژوند کې، دوی باید دغه ته مخه کړي او زده یې هم کړي.
څپان صاحب راوښو، تاسو په سیمو کې د ښځو انجونو د وضعیت په اړه باندې، تاسو په قندار کې ژوند کوئ، حتمن کور کې به خویندې لري، څنګه د پټولې کې تاسو په کورنۍ کې د انجونو وضعیت او په ټول قندار کې د خلکو نظریه د انجونو په اړه څه ده؟
ډېره مننه. په دې شامه زه خپل رشته درته وایم، الله شاهد دی چې ما باندې خپلې خویندې لکه خپل ورونه لکه خپل مور و پلار هومره ګرانې دي او هومره ارزښت ساتلی. په مجموع کې له بعده مرغه وایم، یو خو په اوسني دور کې په افغانستان د ټولو نجونو د ټولو ښځو وضعیت همداسې ګډوډ دی، د دوی هغه د ژوند امکانات چې دا ډېر محدود شوي دي. خو له بعده مرغه په دا سیمو کې چې هغه لیرې پرتې دي او دغه ترڅنګ هغه د شګو د حکومت په برخه کې هیڅ ادارې هیڅ ارګانونه فعالیت نه لري، په هغه وضعیت ډېر خراب دي چې کله خلک د خپل فیس په خبرې جمع ډېر دردونکي فیس یې دي، د بیخي انسان حرکتې د سیاسي شمپت د مساسو په ټولنه کې فیس د شګو د حکومت په برخه کې په بس تور کول کیږي، والتی سے پر اولادونو باندې مریض موټر خاص درسنیو خلک هغه راپورونه لور خپل ملګری ملتونه دا باسي چې کوم فعال ادارې لري اخو وايي چې په یو ساعت کې درې څلور میرمنې په ولادت باندې مریض خپل ډېر د دوم کې حالات بل دا دي چې دا وی ژوند ته دا وی امکانات ته هیڅ هم لرانه نه کیږي، په خاص ډول باندې خلیر ټول سوالي کې حتی هغه سره د څه چلند کیږي پلان کړ د افغانستان سره زو ام چې هغه سره د څه چلن کې لکه د جنو حیوانات سره چې د خرڅې د هغه سره هیڅ مشوره نه کوي، ځکه چې هغه کوم چا ته پنځه کاکي شي دا کورنی فاړې هیڅ معلومات نه ورکول کېږي، دا شخص فاړې هیڅ معلومات نه ورکول
کېږي. په دغه شلو کلونو کې هیڅ تغییر نه غي په دې وضعیت کې،
متاسفانه 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 هیڅ تغییر نه غلله، ځکه ځینې موستا چې هغوی د ښځو د حقونو په برخه کې کاوه هغوی یوازې په مرکزونو کې او یو څو پروژهیې څوک ته یې دغه وخت په لاس جوړ کړی و، نور یې سم نه دي شوي. یعنې لیرې پرتو ولسوالیو ته هېڅ دا انګېزه دا پیغام ونه رسېدي چې یوه ښځه د دې ټولنې برخه ده، یوه ښځه د دې ټولنې نیمایي ده، یوه ښځه د دې حق لري چې حد اقل د دې مشوره ورسره وکړي چې دا کارته په نکاح کې چې حد اقل دومره معلومات ورکول شي چې په کورنۍ کې ثاني کار کړل کېږي. یعنې هېڅ د سیوا انګېزه یو تغییر په دا برخه کې نه دی راغلی.
څپان صاحب، ستونزې چیرته ده؟ دا ټولنې خپل هم داسې جوړه شوې چې دومره مرد سالاري وي پکې چې نارینه ټول واک په ښځې باندې ولري او د هغوی سره دومره بد برخورد وشي او امکانات ورته نه وي، کنه بل څه علت هم لري؟ نارینه هم خپله نه پوهېږي چې د ښځې حقوق څه دي.
متاسفانه متاسفانه داسې وه ټولنې چې هغوی کې خلک په بزګري باندې را لویږي، هغوی ته هغوی خلک په مالداري باندې هغوی هلته هغه پیغام نه شي ترلاسه کولی، نو هغوی بیا د دې بل دا دي چې هغه موږ تاسې پښتني کلتورونه دا دومره جد کړی دي چې تر اسلام یې اړولی ده او د اسلام هغه معیارونه هغه اساسات چې دي هغه یې بیخي ورک کړی دي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه د اسلام رښتینی پیغام خلکو ته ورسېږي، ځکه دا د اسلام او غوښتنه د داد اسلام نظریه ده چې څنګه هم خلکو نو ورته ورته متاسفانه چې دا خلک دغه د ټولنې اساسات دا چې جوړ شي چې خلک یو ډول به ودا پکې لوی چې لوی چې دا نو نه واز دا چې د څه جوړ کړو قامت په مشو چې د خپل ټولنې هغه معیارونه د ټولنې د سالموال لپاره چې کوم معیارونه اساسات هغه د څنګه ډول تاسو یې چې په دې ډېر ولسوالیو کښې ډېر پرتو کلو کښې اطرافو کښې ډېر وخت هغه خلک په یو بل سره خوابدې دي، ډېر خلک بدي دي، جنجالونه دي په ډېرو کوچنیو کوچنیو موضوعاتو باندې. دغه کیسې خو ستا دغه د پښتني دودونه اصلا د دې باعث شوي دي چې متاسفانه د ښځې چې کوم مقام دی د مور د خور د مېرمنې
چپان صاحب تاسو راته وایي تاسو په کور کې د خوندو سره مرسته کوئ که نه کوئ؟ یو څو خوند لري؟
ډېر مننه. خیر اوسه. زه څلور خوندې لرم او ماشاءالله نه ورونه لرم، ټول یو بل سره همکاري یو څه کورنۍ مو جوړه کړې، یو بل سره ډېر همکاري کوو، خپلو خوندو سره هم همکاري کوو، هغوی باندې هم ډېرې ګران موږ ګران یو، موږ باندې هم ډېرې ګرانې دي، نو خپل ډېر همکاري ورسره کوو. بله.
زده کړو ته اجازه ورکړې ده؟
بله، متاسفانه خو د دې زده کړې موږ نه دي منع کړې، له بده مرغه اوسني حاکمانو بندې کړې دي.
دغه یوازې دعا کاله کېږي. له دې وړاندې تاسو اجازه ورکړې وه؟
بله بله، هغوی وړاندې دوی درسونه ویل، اووم اووم ټولګیو کښې وي، خو متاسفانه چې اوس درسونه نشته. غوښتنه به وکړم چې اوسني حاکمان د دې لپاره یوه طرحه جوړه کړي، کله چې د مالیاتو لپاره د اقتصاد لپاره هغه کوم پیسې چې راټولېږي هغوی دپاره په دوه کلونو کښې طرحه جوړېدلی شي، بیا پوهنې دپاره هم باید جوړه شوې وای، باید جوړه شي، د زده کړو لپاره هم دا انساني او بشري حق دی او دا باید دوی ته ورکول شي.
اوس خو په کور کښې به خویندو باندې فشار نه اچوو چې زده کړې نه کوئ، واده وکړئ؟
نه نه، خیر دی، خیر دی، دوی باید زده کړې وکړي، دوی باید درس ووایي او دوی بیا به دا کیسې وروسته کې چې هغه خو ټولنیز ژوند دی او هغه په ژوند کښې هغه فیصلې دومره مهمې نه وي لکه یو ځل خپل ژوند جوړول، نو مخکې له دې چې دوی هغه تصمیم ونیسي مهمه دا ده چې د خپل ژوند هغه لومړني مسؤلیتونه هغه لومړني هدفونه وموښي چې ستا هغه تی کړي، دا د دوی خوښه ده، هغه هم کولی شي دا هم کولی شي دواړه کولی شي.
چپان صاحب، کله چې کور کښې یاستې څه کار کوئ؟ اشپزي کولی شئ که نه؟
زه خپله کور کښې چې یم زه اشپزي خو نه کوم، ځکه مېرمن هم لرم الحمدلله، مور مې هم څه دي، خویندې مې هم څه دي، زه یوازې دوی ته درس وایم، یعنې لومړنی هغه لیک لوست وه، کوم عددونه چې موږ تاسو لومړی پېژنو هغه حساب چې لیکویه دغه ټول هغه څه چې ما دوی ته ښوولي دي، نو زه یوازې دومره هغه مسؤلیت ادا کوم چې دوی ته درس وایم، په دغه وختونو کښې چې اوس دوی درس نه لري هم زه ورسره کله کله درس وایم، ډېر وختونه درس ورسره وایم، خو ډېر وختونه بیا دوی خپل په منځ کښې هم سره وایي، او ما دوی ته ویلي دي چې تاسو باید دومره کوښښ وکړئ چې دغه لیک لوست چې تاسو لري دغه نورو نجونو ته هم ورسوي، د کلي هغوی باید را وغواړي، په هغه وختونو کښې چې نارینه کور کښې نه وي یا تاسو باید ورکړي یا دوی باید را وغواړي او دغه لیک لوست چې لري دا سره شریک کړي.
چپان صاحب، په کندهار کښې او په ټوله کښې د سیمې په اړه باندې هم وویل چې ښځو ته شرایط یو څه سخت دي، د نارینه وو لپاره څومره امکانات برابر دي؟ د دوی لپاره ښوونځي شته، پوهنتونونه شته، دا امکانات برابر دي که نه؟ دوی هم په ستونزو کښې دي.
دا خو ستا دي، ما تا ته وویل چې زه یوه لیسه کښې ښوونکی یم، هلته درس تدریسوم، خو متاسفانه په مخکې هم دې ته اشاره وشوله چې دغه حالات چې کله رامنځته شوي دي دغه د سیستم ډېر ککنی شوي دي، ځکه خلک په زده کړو باندې هومره باور نه لري، په افغانستان کښې ځینې مسلکي بستونه هغه په اوسني حکومت کښې د طالبانو هغه داسې اشخاصو ته ورکول شول چې هغوی د دې برخې مسلکیان نه وه، نو بیا دغه ځوانانو هغه امیدونه چې وایي هیلې چې وی دوی چې په کومه اراده باندې په کوم عزم باندې پوهنتون وایه هغه ډېر فکر شوي دي، که چون دغه تاثیرات یې شته ډېر دي، بېخي ډېر دي، ولې بیا هم د هومره هغه سیستم روان دي، دغه سیستم سم څکه نه یې خو خدای دې نه دري، نو د پوهنتون په برخه کښې د لوړو زده کړو په برخه کښې هم سیستم روان دي او د لیسې په برخه کښې هم تنوي و د زده کړې چې دي هغه شته دي روانې دي.
چپان صاحب، که په دې اړه هم راته ووایي که چېرته دا چې اوس مو ژورنالیزم پرېښی دی کار پکښې نه کوئ او هلته کار کول ستونزمن دي، په دې برخه کښې که چانس برابر شي یا بېرته شرایط ښه شي خپل مسلک ته راځئ؟
بلې بلې خامخا ځکه پوهنتون مې د دې لپاره ویلي او اراده مې ده چې زه ماستري هم باید واخلم. کام دې برخه کې که چانس برابرېږي که لس روپې ته دې امکانات وي چې زه کولی شم چې د ولس د څه شي غوښتنه ده د ولس د څه شي اراده ده هغه زه رسولی شم هغه زه تمثیلولی شم زه حتمن دې برخې ته راځم ځکه دغه یوازنۍ برخه ده چې څوک پکې کولی شي هم پکې راحت واوسي چې راحت په دې خاطر کله چې ته د هغه کسانو چې هغوی ډېر ځورېدلی دي هغه کسان چې هغه رښتیا هم ستونزې لري هغه کسان چې هغه د خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي د هغه غږ رسنی شي دا یو ډول ما ته خپله راحت وي نو زه په لږ امکانات هم برابر یعنې که په سل سلنه کې څلوېښت سلنه هم د دې امکان وي پنځوس سلنه وي
څپان صاحب کله م راته ووایي تاسې مخکې م یادونه وکړه اوس هلته ځوانان یو څه بې انګیزې شوي دي او زده کړې کې خپل آینده نه ویني اوس چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونځي تړل شوي دي ځوانان هم یو څه ناهیلي دي هغه ځوانانو ته چې اوس افغانستان کې دي یو بله لار نشته ده چې افغانستان نه ووځي دوی ته څه کول په کار دی ساسه پان باندې چې د اقل وکولی شي دغه شرایط سره مبارزه وکړي او په پښو ودرېږي ډېر مننه
خیر اوسه دا هم ژوند دی لوړې هم پکې راځي ژورې هم پکې راځي سخت حالات هم پکې راځي هغه ځوانان چې هغوی مایوسه دي هغوی ناهیلي دي هغوی باید ناهیلي نه شي هغوی باید حالات درک کړي هغوی باید د ټولنې نورو خلکو ته هم وګوري او دوی باید مخکې ما یوې موضوع ته اشاره وکړل کله چې ته خپل اغاتیا دفته نه شې رسېدلی ته باید په یو بل آپشن باندې کار وکړې په یو بله برخه باندې کار وکړې هغه برخه کې چې ته هدا کل لاسرسی ورته لري ته هدا کل راحت یې پکې هغه برخه باندې کار وکړي نو هغه ځوانان چې زده کړې کوي هغوی باید خپل مورال کمزوري نه کړي ادامه ورکړي زده کړې وکړي او هغه کسان چې فارغ شوي دي او ماستري ته روان دي دا خو ډېر ښه دی او که دلې پاته دي او هغه چانس یې برابر شوی نه دی هغوی باید په خپل مسلک کې څومره امکانات دي کار وکړي او که امکانات نه وي پر یو بل افسر باندې پر بل برخه باندې د لفظ شي هم کورنۍ وساتي هم ځان وساتي هم په ټولنه کې هغه د ټولنې د واګزمن شخص په توګه باندې باید په بل برخه باندې کار وکړي هغه برخه چې دی هغه خلک لاسرسی ورته لري هغه څه شخصي کاروبار وي هغه څه ډېر عادي کاروبار وي هغه څه زده کړو برخه وي هغه څه د ټکنالوژي برخه وي دې برخه کې باید خپل کار وکړي هیلې او مورال او عدالت ورکول نه امید کېدل دا د دې پر روح او روان باندې ډېر اغېز کوي هغه تر دې هم خرابې بیا به د ښځانه کردا چې دوی داسې چې عصباني به نو ته دې لپاره باید دې مصروف اوسي چې د خپل والدینو سره هغه په کومه برخه کې کار کوي او ورونه یې کومه برخه کې کار کوي یا د قریبانو دوستان یا کارزمون دي حتی اثر چې په کار باندې مصروفه کېدل یې هم کار وکړي او دا ژوند سره مبارزه وکړي